نو مرسته وکړي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتانه دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیز اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمیره 1000 چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوې لیسې استاد هم ده، وایي اوس خلک پر دې پوهېږي چې تعلیم د هلک کانو اونجونو لپاره یو شان ضروری دی.
واخن څنګه چې موږ تاسې دنیا وارو سره معلومه ده په افغانستان کې د سیو تور تیار خبره شو کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې هغه د جنکیانو د لاسونو نه قلم واخیسته او په مخونو یې تور نقاب وغوړولو. ټول هغه جنکیان چې مکاتبو کې وي په پانځیو کې وي یا ټولنیزې نور کارونه کول، هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرخه کې دا لیکلي دي. خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه ناڅه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په د لمر څرک وزلیدو شو. یو ور بیا جنکیانې جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلې او مخه یې مکاتب او تفاهمځي او ټولنیز کارونه ته سیاسي کارونه ته همدارنګه هغه کسانی چې د پوهنتون نه وتی وي د مکاتبو یعنی بکالوریا پاسانی وي، هغو هم د یوې ښې مدرسې دپاره هلې ځلې وکړو چې باید یو ښې مدرسې واوسي. چې نن سبا په افغانستان کې د زده کوونکو ښځینه زده کوونکو شمیر هم ډېر سخت زیات ده، همدارنګه د ښځینه و ښوونکو شمیر هم سخت زیات ده. حتی داسې کسانې موږ لرو په ټولنه کې چې هغوی نن سبا یونیورسټي خلاصه کړې ده، ډیپلومې لاس کې دا واری چې کون کې شي، خو بسونه ورته نشته. دا سوندې هم په څنګه کې مونږ لرو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادانه وای کسه هم په یو شمېر سیمو کې نامني او چکر روانه ده، او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري. خو د دوی شمیرات د تعلیم په برخه کې لپخوا زیاته شوې ده. د کابل د بی بی عائشه صدیقې د انجونو د لیسې مدیره رکیا بارکزی وای اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د خزو استادانو او زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده.
په وخت سره هم د خزینه زده کوونکو شمیره خصوصا په مرکزي سیمو کې زیاته ده، هم د خزینه ښوونکو شمیره په مرکزي سیمو کې هغه سیمې چې پرامنه دي امنیت ته هلته رښتیا هم د ذکر نه زیاتې شوي دي. ځکه زموږ خپل مکتب کې تقریبا 114 تنې موږ ښځینه هغه لرو او 2 تنه موږ نارینه استادان لرو.
روکیا بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري.
که چېرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډېره بهتره ده، ځکه همدغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي، مقلم وځي، انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي. نو که چیرې د ښځینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم ښځینه زیاتې شي، ډاکترانې به هم زیاتې. او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي، او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یو خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده. تر یو 100% به ګټه ورورسي، ولاغه چې یو ښځه کورنۍ ته ګټه رسي نارینه په هماغه اندازه نه شي رسولی د سواد په هکله.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوي زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جنکو زده کوونکو او ښوونکو شمیره زیاته شوې ده.
هو، یعنی که موږ اوس وګورو د پخوا په پرتله باندې، یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت داری چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې، خصوصا د ښځینه وو په برخه کې. وجه دا ده چې وزارت معرف ورته مختلف پروګرامونه لري، او هغه پروګرام لکه نړیوال موږ سره په دې حکومت همکاري کوي. د هغې یو ښه مثال موږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی. هغوی موږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د خزینه او شاګردانو کمبود دی، نو هلته موږ ورته دا کلاسونه، سنفونه، ماسک بیس ایجوکیشن موږ ورته وایو، یا اکسلریټنګ لرنینګ ورته وایو. او یاداره چې موږ زه په دې هغه سنفونه، محلي سنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي، مکتبونه لرې دي، په لرې پرتو منطقو کې ناکام نه دي، نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف ځای په ځای هغوی ته سنفونه، کلاسونه دا جوړ کړی دي، تر څو چې شاګردان او شاګردانې خصوصا هغه پراشي او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او تر اوسه سره په دغه پروګرام کې هغه معلمان د مراکزونه، یعنی د ولایتونو معلمان، خزینه ښوونکي نیول کېږي او هغوی انتقالیږي به ولسوالۍ ته ځي، او ولسوالۍ منطقو هغه قریجاتو ته ځي، او هلته سنفونه ځای په ځای دایروي او خزینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغه دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي.
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي، چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکل لري.
دغه پروګرام موږ اکثره په ناامنه ولایت کې لرو، د افغانستان د پوهنې وزارت د مثال په ډول دا په کندهار کې دی، هلمند کې، اروزګان کې، او خوست کې، پکتیا او پکتیکا کې، په نورستان کې، په دې څو ولایتو کې چې هغه هم معرف هغه ته د پوهنې وزارت هغه ته رسیدګین په خپل وخت زمان کولای نشي، او سره سره هغه نه امن دی. نو دغه برنامه او دې ته ورته پروګرامونه دا د شوي دي، هلته شروع شوي دي، او اکثره په هغه ولایتونه چې اوس مثال په ډول کوم ولایتونه کې نفوذ زیات دی، هلته نو امن شته دی، او غټ ولایتونه دي د افغانستان، نو کابل پخپله، کابل ښار، هرات او جلال آباد او مزار، دغسې ولایتو کې بیا د ښځینه تعداد د پخوا نه هم زیات شوی دی. خو د دې پروګرام سره بیا هم په نورو پرتو سیمو کې دا بعضی ناامن ولایتونه په هغه کې پوهنې وزارت دغه پروګرامونه شروع کړي دي او تعداد زیات شوی دی، خو ولې بیا هم په دې ناامن ولایتو کې بعضې داسې منطقې شته دی چې هلته رسیدګي نشي کېدلی په خپل وخت زمان باندې، هلته معرف عادل دی هغې نه، خو دغه پروګرامونه ډېره فایده تر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی، خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجبور کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللې، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې د تلاش کوي، اته څنګه مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دوی شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونو کې چې جنګ د شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زموږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دوی په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګرافه په زموږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي، او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته اخیستل کېږي، ځکه چې له جنګ نه متاثر مناطق دي. نو اما په لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپل نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمندي شوې دي، او باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ یوه اړین غوښتنې ښوونځي دي، او خصوصا د نجونو دپاره. اېنده یو مثبت هغه ده، تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ ارامه شي او زموږ نجونې وکړی شي چې د علم نه برخمن.
په کابل کې یوه استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استاذانو شمېره زیاته شوې ده، دا چې د دې څه وجوهات دي په اړه یې همیره وایي.
یقینا د ښځو شمېره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اساس سره او تعلیم و تربیه تا په توجه سره هدا اقل د کامل لحاظ موږ خلاص سره ورنه لرو، او د بل خانه کورنۍ هم د مسلې ته متوجه شوي دي چې ښوونه او روزنه، تعلیم و تربیه د دوی په ژوند کې ډېر مهم نقش لوبولی شي، او د بل خانه د ټولنې اړتیا په بنسټ هم په خپل نجونو او ښوونکو دې مسالې ته په توجه سره مثلا کوشش کړی دی چې په خوونه او روزنه کې په معرف کې د فعال ونده ولري او د ټولنې همکاري د کورنۍ همکاري او د ښځو د تعلیم او تربیه د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې په نورو نافذه قوانینو کې په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی دغه ټول عوامل په مجموع کې باید د دې شوي دي چې د نیک مرغه موږ د تعلیم او تربیه په ارشه کې د ښځو د رول د دوی د نقش د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان واوسو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهیږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمېر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، دوی زیاتره علاقه مند کیږي چې هم زده کړه وکړي او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولای شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي او د دې لارې نه وکولای شي هم ځان ته هم خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی دغه علاقه مندي په ښځو کې زیاته شوې ده او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي او مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونې او روزنې ته یا زده کوونکو یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما دوی توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی هغه خپلو کورنۍ ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې د پورا خپلې کورنۍ او ټولنې هغه باور او اعتماد ترلاسه کوي او دوی د ټولنې د یوه فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده د ښوونکي په حیث باندې او د زده کوونکي په حیث باندې په ډېر ښه توګه ترسره کوي.
بلخوا استاذه روکیا بارکزی ده هم وایي اوس په ټولنه کې د نجونو د تعلیم په اړه مثبت بدلون لیدل کیږي او کورنۍ غواړي چې سکولونو او پوهنتونونو ته خپلې لوریانې ولیکي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو، وکولای شو چې آینده کې د دوی آینده درخشان وي، ټولنې ته خدمت وکولای شي. د پخوا په پرتله نه خصوصا پښتني جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي او فامیلونه یې هم دې ته وادار دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چې شپږ بچي لرم او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوې لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي او زوی مې په وزارت مالی کې دنده په غاړه لري. نو زه چون خپله یو پښتنه مور یم کوشش کوم چې تر حد اعظمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیره حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي ځکه چې د دوی په خبره دای د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی او باید ټول یې پورته کړي. دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.